السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیلې لرو. اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI جنرال وژل شوی دی. او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه، د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی یو شمیر پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې وژنو په اړه پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. طالبان ویلي چې دوی ته په دې بمباریو کې هم څه زیان نه دی رسیدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښته دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان مزازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړو غاړو د خپلمنځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستلې دي. د پدې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانیو عسکرو پر وژنه کلک احتجاج وکړ او ویل چې د پاکستان لزغمه کار اخیستی او پر نورو د تور لوبه نه کوي. د لغ وروسته ده چې افغانستان د سه شنبه په ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر ور وغوښت او له هغې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوی دی. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د پوینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه ولاړه سي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ نه وخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړ شوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړي. د ویل بی له دې بل لار نسته چې په سیمه کې ترهګرۍ لمنځه یوړل سي. د ماشومانو لپاره کار کوونکې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګزړ ناروغي د لمنځه وړلو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. د خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان نن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 زیات ځایي کسانو ته د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره دندې ورکوي.
جمرود چکم تحصیل دے پاگی کی مونگے انشاءاللہ تقریباً 140 پر کسانہ خلی باڑا کے دا 200 پر ایف آر بنو کے اور شمالی وزیرستان سے تقریباً 550 کسان بمگا خلی چی آگا پولی مہم کی بہتا خلی دے ٹائم پر تقریباً ریکروٹمنٹ چلے داغی برسی برتیاں نکی جاگا کمپلیٹ شوی دی تقریباً پائی تو دیر خبر اداو شو چمی سرا تقریباً تول خلق لوکل دا آغا غیر آغلو.
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبې په ورځ نه وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر کمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول سایبر ټیریزم باندې پابندی لګول د سره موږ حکومت سره کلک ولاړ خو د دې په اړ کې چې کم دی اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې نو کوي یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی نو دا خلاف باندې هم د سایبر ټیریزم مقدمه کومه چلولې شي او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کم دی په دې بل کې ویل شوی دی
دوی ویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ نو دوی به پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ شي د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته او دوی په وینا د نړیوالو بشری حقوقو سره په ټکر کې نه دی د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستانی جنرال وژل کېده د په ډاګه کوي چې د جګړې ریښې چرته دي
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست جنگ ما با آیسای پاکستان
دلتا از موش جگره در بالا مرغاب قیصر او المار نده بلکه موش جنگ در پاکستان لآیس آی سرده در آیس آی یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه پرزانی شو ورم ورس پا جگره که پستر گوه لگید او وجل شو
پاکستانی چارواکو د دې او ورته نورو تورونو پر ضد تیر ورځ د افغان سفیر وربللوي او غته احتجاج کړی د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي تما دا چې د ریپبلیکن ګوند مشران به پر راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی اټمي تړون ردوي د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به لسراج ظاهر اوري
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې یو پاوند په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ او په 20.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.12 روپۍ او په 1.06 روپۍ او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.0 په بنو کې 2.5 او 5.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 6.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسي او بیا د موسم حال مولا سیرات زهیر واوری دو پخ پرونه که باوری؟ دا پاکستان پوست په شمالی وزیرستان کې د لسو وسلوالو د وژنې دعوه کوي خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباری کې هغوی ته نقصان رسېدلی دا پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر دا غوښته په سره دې سیمه د هیواد د ملیشا ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو په سر یې احتجاج کړی د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ په اړه یو کار کوي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبې د واکمن ګوند ضد ولې احتجاج شروع کوي
زمږ مکه مطالبه ده چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدلی دندې کړې ده نو دندې په بنیاد دا وزیر اعلی ممکنه چې په مشرۍ کې بیا صفه الیکشن وشي دی به استعفا ورکړي
د قبایلي سیمو وکیلان د فاټا ټریبیونل په حق لا څه وایي پاونیس پروگرام تا نه هلی کې افغان سینیټری انار کلی هنریار سره خبرې لرو
ډیر بعد اثر جګړه د ماده د لوک چې دین خلک افغانستان ماجر شو
لا مشال ریډیو سره اوسه تازه مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. د پاکستان پوز دا وکوي چې پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال کړو هوایی بمبارو کې لکتر لګه لس وسلوال وژلی او داغوی په ټنځاینو یې لمینځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د هغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرختنیز دې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه ټیکانې تبا کړې او لس وسلوالې په موکا وژلي. د فوزا ماړي کو څنګه آی ایس پی آر هم د هوایی بریدونو پخلې کړي او د لسو وسلوالو د وژنې داوا کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمې خلک داوا کوي چې تیرو سو ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، چې باید دولت د ولسي وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان داوا کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د تیرو سو ورځو نه هوایی بمباري کیږي چې تر اوسه پورې د آی ایس پی آر لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول یو سلو اتلس وسلوال وژلې شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده، چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بیکور شوی خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړی وي نو دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه او وسلوال یې په شا تګ مجبوره کړي، د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو د وژل کېدو پیښه د وسلوالو د ماتولو د پاکستان پوځ پر داوو پوښتنې راولاړوي. په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. کسام په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پیل شوی آپریشن روسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دی. په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاري وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نه شوه کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه او حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې ده او پرې عمل هم روان دی. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سندھ وي که بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او انشاءالله د دې به ښې نتیجې راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزوري امنیتي انتظامات وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسوی دغه دفتر ته ورغوښتي او ورته د افغانستان دولت او افغان رسنو لخوا پر پاکستان د لګیدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشا او سواکت دریو سرتیرو د وژل کېدو په وړاندې خپل احتجاج کړی دی. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړو. په دې اړه تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبه پر ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د انداخت له کبله وژل شو. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې نه دی خو مشتاق اخو مشتاق بیا په شهري دا وایي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې فاصلې سیوا کې تاوتریخوالې سیوا کې خو هېڅ دې د دواړو ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته په کار دا چې دوی ورسره کېږي او دا چې کوم تشتکی چې د دې د حل کولو لپاره سلاره غوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ماخام د نوخار په کینټ سیمه کې د ټی وی او سی ډي ډرامو فنکاره مسرت شاهي نامعلوم وسلوالو په ډز وژلې ده. زید ادو ازمری او مینا می ګنا شوه د وژل شوې فنکارې مشهورې ډرامې وي. له پیښوره زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د نوخار کینټ تانی اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټی وی او سټیج ډرامو 2 کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکو او دا وخت په نوخار کې میشت و، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وجل شو چې د خپل مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی و.
دا کینټ تانی دا کینټ حدود کې را د موږ کینټ تانی حدود دي د نو پر کینټ سره کیم ګټ دا به بل خلک د دې نامعلوم خلاف تیار کړی. ان شاء الله ورته دی پتو لګي اینی شاہی دن خاص وقت کم دیا اوی در دکانونا بند کرده دیم بطخت در ویاری اینی شاہی دن خود اوی در منگا دی پیتو.
د پښتو ټي وي نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانه او فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوې دي.
نو فنکار انټرټین کوي، خپل فنکار لا کله چې هغه فلم کې راځي او تاسو ټول فلمونه ته ځي فلم ګوري، هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زما په خیال کې څوک ته نوی بیا د فنکارانو او د ټلویزیون نه کله نه خرڅيږي هیڅ څوک په نوو ډرامو کې کار کوي. نو به سلیمګان ته ځي خو چې کله سلیمګان ته خلک ځي نو هم د دې فنکارانو لپاره ځي چې کله نو مخلي نو دا خلک قنه دي نو بیا خني نو بدنام خلک وي. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري وایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نشي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقی او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم دغه یو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایره دنه لکه د خپل بس دنه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو نو په کار کې چې موږ له کوم څه خپل ځان ته ګورو چې موږ د خیر پښتونخوا ده په دې کې
د پولیس په وینا ډیر ضربه د ټی وی او سټیج ډرامو وجلې شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخیستي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په سیملا کې مخالف ګوندونو هر یوې عوامي نشه ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سمو د وړاندې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړو چې بیا د روژې میاش په وجه ځنډ پکې راغلو. خو د دغو ګوندونو مشرانو سوای چې یو وار بیا د ضلعو په کچ حکومت ضد احتجاج شروع کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د عوامي نشه ګوند له یو مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه احتجاج یې حال په کوم دګر ولاړ دی.
دا لوکل باډیز د الیکشن په وجه دا بریک پکې رالو او د حکومت د غلطي پالیسۍ په بنیاد د اکټ مطابق په یو میاشت کې دار سره کمپلیټ کولو هغه په یو نیمه دوه میاشتې خو ریزلټونه لیټ ک او نن هم چې کوم دی د ډیسټریکټ او د تحصیل ګورنمنټ په دینه جوړیږي چې هغه اول خپل کور پوره کوي پس دا غیبه بیا اعلان کړي او زمونږ چونکه مشرانو اعلان کړي چې موږ ضلعو سره رابطه کوو په ضلعو کې به چې کوم دی د تحریک اوس مطلب مزید جاری ساتو نو زمونږ ټولې ضلع په دې کې مصروف دي چې اگر ته ډیسټریک حکومتونه جوړیږي لوکل باډیز کې انوالو دي او یو پارټي نه ټولې پارټي انوالو دي لہذا د دې په انتظار چې دا شیډول سرته ورسی او موږ چې کوم دی نو د خلکو لور شو دی چې مطلب د خپل آواز اوچت کړو.
مې څه اونده نارې باندې به احتجاج کوي چې وزیر اعلی خلاف هغه تاسو
بالکل زمونږ مکه مطالبه دا چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدی داندلې کړی ده نو د داندلې په بنیاد دا وزیر اعلی ممکن نه چې د په مشره کې بیا صفه الیکشن شي دی به استعفا ورکړي او بل سیټ اپ کې و مطلب چې الیکشن کېږي ابا قابل قبول وي.
د دې لپاره تاسو اعلان خو نه دی کړی چې په پلاني تاریخ په دغه کوي سب لوی جلسه به کوي یا سیټ اپ ډاون
زمونږ خو زلو سره مونږ سره به تې کو او زلې به دا پروګرامونه کوي او زلې چې کرم وبلای سکون بیا د یو غټ پروګرام او داغه مطلب دی چې یو د احتجاج هغه شکل چې په صوبایي سطح او په مرکزی سطح باندې یو رنگ ورکو خو مونږ اول پبلک چې کوم دی په اعتماد کې والو غیله زونو
احتساب کمیشن پاک لسوایه
تاسو ته چې مونږ د احتساب خلاف نیو احتساب خو یو داسې شی دی چې هغه خو مطلب په ار یو دور کې پکار دی او مونږ په یو دور کې د احتساب نه یریدل نه پشاشي هغه احتساب چې هغه جانبدار وي دا نه مونږ مخکې قبول کړی نه اوس قبول او دا یو سوال ضرور دی چې په پاکستان کې د احتساب د پاره یو طریقې کار پکار دی که فرض کا نیب موجود دی نو دا غي په شکل باندې چې د بل احتساب ته شکل جوړي نو د دې بنیاد سره عیني حیثیت سره دی اوس خپل وزیر نیولې وي مونږ خپل نیولې نو بل بول نه نیسو خپل هغه نیولې چې د وزیر اعلی خلاف دی
خو بیا د دې قانون چې جوړېدو نو تاسو ګوند هغه کې وسره او ټول صوبایي سملې نه چې دا قانون پاس کېدو د احتساب کمیشن
ما خو تاسو ته وی چې د احتساب خلاف نیو که د احتساب دې د پاره چې ګني سیاسي مخالفینو ته به استعمالي مخصوص پارټي به په بدنام نو چې احتساب د انتقام شکل واخلي دا احتساب نه دی او نه دا احتساب قبلې دی شي.
د عوامي نشه ګوند له یو مشر میا افتخار حسین سره تاسو مرکه واوریدله. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پېښور په اعتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دغه ادارې د ویبپاڼې د پرانیستې لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې ویلي چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو دغه په خبره غوی انصاف ته لاسرسی ولري. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا وایي دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدی. له پېښوره شبیر جان نور معلومات راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې دی ایف سی آر یا نور قانون با دیو قبائل پزت هم اونه کارول شي او دای قانونن جرم اولو دا ٹریبیونل د فاٹا د اصلاحاتو هغه برخه ده کم چې قبائل اولس د یو مدیرا سے غوختل دا ٹریبیونل اوس بهر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنٹ پا چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وی د دې مشر کوي او ماته پتره چې د زینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ٹریبیونل کافی نه دی خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده هغې مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاٹا ٹریبیونل هماغه زوړ نظام دی قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرعلی خان اپریدی دا گورنر دا کام ستائی خوائی چبایت قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی
مو خو فل بینچ غوارو دا فاٹا دا پارا لکا سرانگا چی نور پاکستان کے دے خو بیا هم زا دا ریفارمز پا حقی مو هم یو دا خو خ خبر شوی دا گورنر خ خبر کرده دا چی دا ڈیولوشن کرده دے پا کار دا چی دی که ججز خسته وی بیا بیراکریسی نوی فول رائٹس وردہ ورکول پا کار کا کنسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی ڈیموکریٹیکی
دا قبائلی سمو سره تعلق ترون که دا وکیلانو وینا وا چی دا ملک نورو برخو که چی عدالت تا کم اختیار او واک ترلاسه دی هغا فاٹا ٹریبیونل تا نده ترلاسه او دا دوی پا وینا کچری حکومت پا قبائلو که انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونو دی مکمل با اختیار جوړ کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا ماشومانو د خیر هیګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 5.5 پورې خلک یې برتی کړي دي. د یونیسف د شمیر تر مخه تیر کا په قبایلی سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي چې دغه شمیر بیا روان میلادي کال اتو ته رسیدلې ده. زمونږ همکار ګولایاس نور تفصیل وړاندې کوي.
یونیسف اداری په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 5.5 پورې ځایي اوسیدونکي برتی کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړی جمرود ایف آر بنو او دا شمالی بودرستان مقامی خلق برتی کړی دی. ډاکټر جوهر په دې اړه زیات کړه.
بلتیان کې دا کمپلیټ شوی دی تقریبا سپایټ ډیر ښه خبره دا شو چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغله دا هغه ځای خلک دی دا هغه ځای یو بل پیژني او ان شاء الله چې کوم نمون ته د سکیورټي څه مسله وي نه بچی دنو سو کا پولیو نه به انکار کوي ان شاء الله هر یو ماشوم پر به راځي لګي چې ان شاء الله د دې سټریټیجی نه پس به موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلارې د کامیابی په اړه وویل چې یو خو دغه رضاکاران مقامی اوسیدونکي دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې نشي.
دې اپروچ سره لږ وخت کې د پولیو مهم چې کومول به درې ورځې یا څلور ورځې چلېږي دا به تقریبا 15 ورځې پورې به دوه دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دي هغه پکې بس دي کور ته نو دا یو داسې اپروچ دی چې دې دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان او پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه لپاره دا ضروري چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
د ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړي شمالي بلوچستان او اف آر بنو کې د پولیو ناروغ پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ چې تر اوسه پورې پکې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي.
لکه څنګه دا تیرا ایریا شو او بل د نارت وزستان ایریا په سوال باندې د تو نن بم پرې پکې شوی دا مداخل ایریا نارت وزستان والا کم دی نو مطلب دا دی چې زیات تر علاقې تر اوسه فاټه کې دادی رسائی مشکل دی. مونږ چې څومره خلک وو لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نو تر اوسه پورې
صدر هي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقعه چې کله له شمالي وزیرستان خلک بي کور کړ شوی ول په هغه وخت کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وي خو ډاکټر جوهر وای چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیات کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي، البته چې مونږ پولیو ټیم هم لږ لګیا یو او د خپل کمیونټي موبلایزر هم لږ لګیا یو. اوس پورې چې سونه علاقې ته اکسس تا، البته چې مونږ اوس پولیو ټیم روان دي، دغه شی د کټا سو ګوره د فرق ګوره د چې کم کیسونو کې سمې راغلو په دې کال لا کم دغه وجه چې مونږ دې علاقې ته رسائی شو. دې ټایم کې مونږ تقریبا 92% علاقې دا چې ته مونږ
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لن خبرونه له بوريوال کا کډاورو.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمال وزیرستان کې لس وسلوال وژلې او د هغوی پټنځایونه لمنځه وړي دي. د دې فوج د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبه په ورځ د شمال وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي، خو آزادو سرچینو د دې وژنو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې ځایي خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان مسازی ته د ځینو هغو افغان سیاستوالو د ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ورغوښت او له هغه پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیری پکې وژل شوی. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د په وینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه یوړل شي. دوی ویل به له دې بل لار نشته چې ترهګرۍ ختم کړل شي. د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګذر ناروغۍ لپاره نوې تګلار جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبه په ورځ نوښت د پېښور په موتی مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بشري حقوقو پر ضد وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وای په فاریاب ولایت کې د پاکستان جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی، خو پاکستانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي کچيري له ایران سره سوي تړون د یو قرارداد لالارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لړ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوې ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولباري معامله ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریری معاهده وروستو وابډه به خپلې ذمواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوات ټا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمه چې پکې خلک کونډي اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې بعد د بجلی مسله تر ډیره حد هوار شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې اولس د ترانسفرمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفرمرو د مرمت حواله سره د مشکلاتو سره مخ دي. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوی دي او هر وخت پکې خرابي مخې ترازي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ور کوي نو دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې پرځد یې سخت قانون پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات او وصولي بلکې په ښکارا لګیدلې کونډې او د پیسو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن افیرز مجله لیکي ک اسلام آباد چرې دې ته نوی تیار چې د وسلوالو ډلو د ملاتړ خپل پالیسی بدل کړي نو امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مالی مرستې بندې کړي. بل خو د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او له هغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو یې امنیت له خطر سره مخامخولی شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخنده اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترګرو د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوی او باید دغه خوندی وساتلی شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه سه غلط استعمال وشي ځکه چې له دغه سره پاکستان ته په خپل یو لوی خطر جوړیدای شي. مجلل کې دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره امرسته کوي او ترشای ولاړ دي او اوس وخت راغلی دی چې واشنگتن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي او کچیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي نو باید واشنگتن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي نو دا به تر ټولو زیات هم دغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول نو د افغانستان مرستیار ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشیا جوړه کړې چې دغلته د وسلوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیټو پرون مسکو ته خبرداري ورکړی چې په یوکرین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روس ملاتړ کوي غواړي نورې سیمې را لاندې کړي و بنه زغمي. د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ راهیسې نښتې روانې دي چې پکې خواوشا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په ریپورت کې واوري.
ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکرين کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼل شي د اوکرين بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکرين په بحران کې په ټولو شکلو خوا وژغ کړي چې لزغمه کار واخلي او د کړکیچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکرين په خاوره کې د بیلتون غشتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکرين په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غشتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرشي دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي موږ کرشي ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلې دي موږ همدارز لیدلې چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو ته زیاتولو هڅې روانې دي د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نشته روانې دي چې لښتلژه شپږ زره څلور سوه تنه تر اوسه پکې وژل شوې دي په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي ولسمشر پوتین شای په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگتن بلنیتا مثبت ځواب ورکړي د روسیې او امریکا روابط د اوکرين په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق لامله خراب شوې دي مسکو د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي
تاسو د فرشته جلال سي ريپورت واوریدلو د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزي وای پاکستان او افغانستان دواړه د ترګره پرزيد سره یو دی او هغه وخت لری نه دی چې پسیمه کې فعال ټوله ترګره ډلې لمین سره یوړل شي دا خبرې نو موري په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې د غیاوات د خپل واقع په ویاړ په جوړه شوی غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نو ناصر یې تاسو تفصيل درکوي
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای واجی پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دی او د خبره دواړو هیوادونو ترهګر په سیاخسته چې ډیر جربه په ټوله سیمه کې امنیت وغوړیږي گورنر اڅکسی د خبرې په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې سویل منځغونډه کې ترګډون ورسته د مشال رادیو سره په خبرو کې کړي د اڅکسی په خبره د افغانستان او پاکستان د پلی دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي
د دې ښکال سدلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه دوی د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي خو په مخه یې اخیستې دي دهشتګردان بارډر دون لوی دی او د سر سروي دی چې واز ساتل کیږي هم نه
د گورنر محمد خان اڅکزي څخه مې وپښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکه په دې ورستیو کې یو اړبیا ترنګلې سوي آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او کیا گورنر اڅکزي په جواب کې وویل
ولر نشه به دا غشتا د شتګر بز دا راکې سړي دې دغه سړي دنیا څخه ختميږي کنه نو په دنیا کې امن نه راځي استنبول سره واخه تر کندهار پورې دا ګرد علاقه په شورش ده
تر دې وړاندې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله محمد د لمنځغونډې ته په خپل وینا کې وویل افغانستان نور جوړ سوی او د پرمختګ پر لور رهي سوی دی د محمد په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې داسې لاسته راوړنې راوړې دي
د خلکو لخوا د نظام تاسیس د څو دورو لپاره د ټول ټاکنو کړنه د ملي یووالي د حکومت جوړول د امنیتي او دفاعي چارو مسؤلیت او بشپړ توګه د هیواد د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسبات او وسعت پیدا کېدل د معرف او زده کړې په پرمختیا او چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 70% یې انجونې دي شمولیت لري
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ دورې په دې غونډه کې د پاکستان د سینټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی فوج د سوهیلي کمانډ د قومندان استاذي سیاستوالو لیکوالانو او غنو افغان کډوالو هم ګډون درلود د نور ناصر مشال رادیو کوټه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ او اوس هم وخت شوه دی د هفتوار پروګرام اتاندې هلی دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی راځي چې ورته غوښ شو
د
په تان دی اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې دا په هغه مهاجرتونو کې دي، یعنی ډیر بعد سر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان مهاجر شول.
او د هند فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې د غاخونو ډاکټر رحم ده، په دغه هیواد کې د خیر خېګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یو فعال کارکونکی ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي، په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم، او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ سره یوازې و. ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون پاکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري. د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي، چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو، او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي منافع ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپله سرول لوبولې شي او ښځې څنګه وکولې شي خپل ستونزې هواري کړي، په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کوم یو لان ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ون ډولري. خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس. چې مونږ فکر کوم افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړې مونږ په ولسي جرګه کې، 28 کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو. چې په سیاسي بحث کې ده، همداسې په ټولنیز بحث کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي، او نور نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي. او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو، او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي، څه نارینه دي، خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي، تر څو مونږ وکولای شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان کې درې لسیزې جګړې تېرې شوې دي، او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو. د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو، اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې، او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې. چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري، تر څو د ټولنې پرمختګ په اړه کار وکړي.
په افغانستان کې د تیر کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاوان شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبور شوې دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي:
بدون د شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک دې آن په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس تضمین برابر نه شي چې افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده، او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاس کې مونږ لاسته راوړنې درلود بیا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود. افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې لوی ستونزه چې د جګړې د واقع زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغله یو تعداد راغله یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي:
هر
نوع
تشدد، ظلم، د افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، تا به همدغه موردو کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مدغه ستره محکمې امر په لاس نه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته نه نشي. که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاصه څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې، دا چې په هر پولیس ځای کې تاسو یا ورته تانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی دی چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بلاخره څارنوالي نه درې محکمه ته.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشواریا رائے ده، چې د وادو وروستی پوره نوم ایشواریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروستو هندي فلمونو ته راغله. اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندي فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډیره خوښه کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجنونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلې او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې عیش او واربیا د ښکار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د عیش او کامیابه فلم وګرځید. لدی ورستو عیش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیابه فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہیں ہم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دوانه د عیش د فلمی ژوند کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی ہے نا پارو، جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پا دیوداس فلم کے دا ایش، شاہرخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل، او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. ل دیوداس وروستو ایش گنش میر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې عیش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د عیش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د عیش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی، چې پکې پرووکډ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلی، جودا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
شناخت د خیبر راته مچوکړه،
شناختی د خیبر راتا مچوکلا سوکی سید لری راتا راوڑا سوکی سید لری راتا راوڑا نفرت لخ کری ایل کلم